سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفی ولاستان ښه راغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروگرام مشره سندی مکین وای د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبې خوشې شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبریالان خوشې کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې له سوداګري، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافیو او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په 10% زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوي دي، ګرچې د پخوا په نسبت باندې په د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوي دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه دوی د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو 3 میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرونو ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لغپلې خاورې استلی چې فعالیتونه د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلي و شپږ تنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لورې ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ نیټې په خاطر یې په دروغ ویلي وو چې د دغه هیواد په سانتوریني ټاپو کې ځمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر ځمکې لاندې ننوځي. د یونان د سونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسې رئیس اکیس تسلینتس د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه انځور خپور کړی او ورسره یې لیکلي وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکې مجرم د همداراز لیکلي په داسې هیواد کې اوسي چې د طنز په خاطر ورسره بد چلند کیږي، خو د ټوکې په سانتوریني ټاپو کې چې ډېر سیلانیان ورځي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د 12مې پیړۍ پورې ستوي کې د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته. سپینې ماڼۍ پرون وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راوروسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره ګرمه بولي. په دې اړه عصمت څاروان ریپورت جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. لډیر وخت ته مکه چې سپینه ماړې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبسته استلو د څرنګوالې پاړه خپل راپور باندې کړی. د سی ان ان د راپور لمخي د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیشي پاړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي و چې په دې څرنګه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیشه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اچول شوی او ویل شوی چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نه شي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویپانه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼ نور نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلای دی. دغه ادارو خبرداري ورکړي چې د خزو پر کار بندیز ما ملیونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو به برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د خزو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورت تر لاندې د مې وروسته د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د پدې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د خزو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې له کبله هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې لګډونه راګرځول شوي دي. د 2020 کال د دسمبر په 24 طالبانو په نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو څخه منع کړې وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستی بندیز د ښځو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې رئیس همدار از ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محروم کړي. د زیاته کړي نه یوازې د اصول لمخې خزي باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یو ضروري چاره ده چې د آیو ایم لوري د مرستو پر رسولو کې خزي اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلی چې د آیو ایم او ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پرېکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یوه مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل ویلی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په نهمې سیالۍ کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چالنجرز بنګلور په وړاندې نیمه سلیزه وواله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې بنګلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبې د لیدلو لپاره د کلکته نایټ رایډرز مالک شاهروخ خان هم په سټډیوم کې و. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په نهمې سیالۍ کې کلکته نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنګلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنجشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه نیټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړۍ توپهنه وکړه او د 250 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپهنکو کې رحمان الله ګربز 55، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل و چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنګلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنګلور توپ وهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یاد لوبډلې مخکښ توپ وهونکي ویراټ کوهلی، فاف ډوبلیسی او ګلین میکسول په ترتیب سره 23، 23 او 15 منډې وکړې. په توپ اچونه کې د کلکتې په ګټه چکروتی 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سوپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او پټیره بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو سلامونه او ښه شبي. ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تاسو روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شایي د ازادي رادیو نشراتي څپې کار ونه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپلو پیغامونو د رالیږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولیږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اوریدونکي چې د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی سي کیدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولیږئ او د یاد مه باسئ چې تل خپل د تلیفون شمېره ذکر کړئ. ګرانو دوستانو، په تیرو اونۍ کې د پیدا سوو عزیزانو په هکله کوم نوی پیغام نور رسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اوریدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیلې سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپروو تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا سي. نو رابسو دغه خبرونه به همدغه پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغل ته مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کالو سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورځ غواړي دغه ماشوم ته لاس کې، نو ما ته په دغه شمېره زنګ وایي. د انټین شمېره ده 70 اتیا 9 یعنی 70
سلامونه روشن سے محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونه ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که د هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلیږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم: واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلیږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کسوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې کې چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوی کسانو کې وي، کنه نو دعا یې وکړو چې ستاسو ورکسوي عزیز هم ارسجر پیدا شي. او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی چې شکیولا نومېږي، د ملا عزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت تخرد ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په قادمیانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادرکه دی. نو که هر مسلمان ورور که هغه ته افغانستان په داخل کې وي او که بهر کې، چې زموږ غږ اوري، که چارې دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلور نیوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوو ورکوسو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاده وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپله شیرینی هم د وس مطابق تر سکولای سی. د ټلیفون پر دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسی، 0-22-23-1-0. شمیره یې ځل بیا تکراروم، 0-22-23-1-0. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم، 0-22-23-1-0. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادره کده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحمو بہن روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سوالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزہ ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سر پدی دو خبرو شمارو اړیکه ونیسی 0-3-5-5. بل شماره اتصالات خام هم 0-8-5-9-3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابلای د زابل لرغنده بلسوالی شیګان کلی نه خبري کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بلسوالی شیګان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوی د نور دین ورور څلور میاشتې مخ کې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی ده. ل هغه ورځ تر نن ورځ موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي، 0 درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، پاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 4 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم، 0 4 4 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفند علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو قدرو به وي، اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور 0 0 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست دی د محمود الله په نامه، د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 2 0 1 9 5 9 0 8 2 1 9 5 1. د بیسیم شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري، او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیرې شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاریز افغان د کلي دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و، او په چپاپ سره مرمه خوړلې او پر استا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 5 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي دراز محمد فکر ورور دی دغه د باورونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 9 8 4 0 بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 5 3 5 4 5 0 بله سلام لمبر دی 0 1 5 3 5 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 13 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 5 1 0 9 0 2 5 0 یعنی 0 1 5 0 2 9 0 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا ولس 13 کاله کې د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د عمر سیوشت کال به ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله بي درسي اوت سلويشت ات سلويشت کال ته وي د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغه شماري زمر سر اړي کوني سي 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل. موږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري، نقده هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر و
شپاک تینزه نه تینزه نه و شپاک شپاک بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشریدل په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلویزیون کارونه د دې کوټه سلام وړاندې کوم چې په کار ځای ته د شلمو د عشر او لسوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د څنګه درک دی اصلي د عشر او لسوالي وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمو مرکز د لشکرګر ونان نسیم نن درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته سمه د ټلیفون شمیره 0-2-2-8-5-3-0-2 شمیره زده بیا 0-2-2-8-5-3-0-2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرم کوم عمر یو دوه غنۍ لکان ورکړی دي سمانیا مشر احمد ولیدی او کشر ولیدی سردار ولیدی او شمس اللہ کا زمانگی لنجیده کا ملستانگی او دیده الوکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غیر ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپاس پا منتکای کی دی شاید جده دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهرباني د وجه دي موږ سره دغه شمیره موږ سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره بخښنه غواړم چې دغه یو شمیره چې تاسو ورته وایو چې 0-3-1-2-1-1-5 بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم 0-2-1-1-5-3-0-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکلا دغه دوه وډونه ورکسوي دي که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
قدرمنو دوستانو په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوو عزیزانو په اکل مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشته راولېږي موږ هرو مره درته خبرو تر اټلنګ خبرونه پورې تاسو ته شه چاري او آرام ژوند غواړم د خدای په امان مختمو ګورنه
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د غیرشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې جامعه نو استادی مقدس دان د پدې د چې استادان په خصوص په افغانستان کې په کمو امکانات سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي دا او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق وکي چرنې وکي نوې علوم عصري علوم چې هغه معاصرین او تازوانان او ته هغه معاصر وي هغه چرنې پیو کی تحقیق وکي لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګران او معاصرین او خپل شاګردان او ته هغه انتقال کی نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسولیت دنده ده مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بوئست معلما په تحقیق سره زه معلم را لیږل شوم د څه شي معلم د اسلامي شریعت معلم د اساسات معلم د اسلام د اساسات معلم د شرعي احکام معلم همدارنګ هر استاد د هر رشتې چې وی که هغه د ساينس د رشتې وی که هغه د حقوق د رشتې وی که هغه د شریعت د رشتې وی که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وی که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دی په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دی او دوی مدرسان دی او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي
ډیر زیاته مننه استاد اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي یو عالم ډیر ښه وینا لري وایي چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه او کغواړي چې لاس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکړي او هغه تخپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده نن ورځ لکه څنګه چې اوبا او هوا د حیات مادي ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه دنو را بسو دی استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زکونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري
د استادانو حقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقونه ته اشاره کوم ګران محصلین او ګران زکونکو چې زما غږ اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونه ته د استادانو ډیره توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحات مطرح کیږي لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنا چې استاد احساس کوي چې دغه زکونکو یا دغه محصل لمانه خفه دی یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل د سه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي یا استاد ور سره تبعیض کړي په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سه یو ذهنیت پیدا نه شي خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړي یا ما محصل سره تعصب کړي یا می تبعیض کړي ور سره نو دغه سه یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټولو حواس سره ورته متوجي او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لمړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړی او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کی.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګران او ځوانانو ته ګران او محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خیر روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخواله هم شته د 50 کال زیات کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیله بل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره د ډیر مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوند لري الله پاک دې با عزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کې دون کې انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې با عزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړچاوي کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچاوي تاسو ته وایم چې لخپلو زده کوونکو سره لخپلو محصلینو سره پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ورسره دا به تر ټولو یو غټ غي یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل خ ذهنیت پیدا کی محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازم ده چې پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل توپیر هر ډول تبعیز پرتل کنه جادي وی کا سمتی وی کا لسانی وی کا سیاسی وی کا هر ډول وی نو دغه ټول تبعیزونو پرتل خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یوخه استاد هغه یوخه ځانګړتیا ده د دې ترڅنګ نور ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازم دي چې یو استاد باید همیشه آن تایم وی په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن تایم ده درسونو ته راځي حاضریږي دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن تایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي جامعې ته ور داخلیږي دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن تایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي همدارنګه تحقیق وکړي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکړي ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځانګړتیاوي هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوي ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو ماسلین نسخه دي تاسو ته مات څه ده مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن تایم نیوي یا بل خبر داتې هغه مناسب ناست ولاړ خپل ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه لدا ول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي څه رقم یو شاګرد باید ولري ماسل باید ولري
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو د آن تایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه ماسلی دوره چې ده د ماشومتوب دوره نه ده او ماسل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي ماسلی دوره ته د پوانتون دورې ته راځي د اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیه نه د اخلاق نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي کچیر دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچيري یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن تایم نه وي هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل تکل چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلری آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي
ډیره خپ وختنه مو کړله مخورکی واقعا په ټول د تاریخ کې په ټول حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روښانه سواله خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې له کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله غریزانه مشوره نور کوي خپل مشران ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ور کوي نو لمشان نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشوري وکړي د استادان خبرو ته د غوږونی سي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه وهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږونی سي کغواړي چې که حکومت داری وي کغواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي کغواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږونی سي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټول حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کې کول شي
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
ډیر مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پرځای کې چیاست الله مال او ملګری
وینځل په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړل